راس حق ورکړي او میراث تقسیم کړي، په دې وخت کې اولیت شته ورکول کیږي.
بل دین چې سړی مړ کیږي یا مثلا وفات کوي، بل هغه نه چې دنه دغه سړی نه یو مقدار مال یا مثلا یو اندازه مال ته پاتې کیږي، شتمنۍ ته نه پاتې کیږي، دلته چې مستقیم دغه وارث حق نه لري چې د خپل مال پر مایسک سره تقسیم کړي. دته یو سلسله حقوق دي چې دغه مال باندې مرتب کیږي، چې دا مال د حقوق باید تنه وځي شي، بل هغه نه د مال چی شي تقسیم شي سره. د حقوق کم حقوق دا څلور حقوق دي. اولین حق د دغه څوک چې متوفا کیږي یا څوک چې مړ کیږي، د ده باید تکفین او تجهیز دینه باید چی شي پرداخت شي مثلا ورکړ شي. دا په دې معنی ده چې کله چې سړی مړ کیږي، دغه د کم مال چې دنه پاتې کیږي، باید موږ تاسو دغه څه ضروري مصارف چې دي، چې مثلا هغه عبارت د تکفین او تجهیز څخه دی، باید موږ تینه ایسته کړو یا دا تینه واخلو. او په دې کې باید موږ تاسو ډېر احتیاط وکړو چې په دغه تکفین او تجهیز کې نه باید موږ تاسو اسراف وکړو، او دا یعنې دا ورثه نه باید اسراف وکړي پکې، او نه هم باید دونه خصیصي او بخل پکې وکړي چې اصلا دغه تکفین او تجهیز په ښه توګه باندې مراسم ورته اجرا شي. نه کې باید ډېر متوجه کړي چې نه پکې اسراف وشي او نه هم پکې بخل او خصیصي وشي. دویم حق چې دی پرداخت قرضونو دی، دغه متوفا چې دی مړ شوی، که چیرې په خپل په ژوندانه کې د خلکو نه قرضونه پیسې اخیستي او بیا دا مړ کیږي او په ژوندانه کې وخت پیدا نه کړي چې دا خلکو ته د خپل قرضونه ورته ادا کړي ورته ورکړي، دغلته کله چې دی مړ کیږي نو دته باید دغه وارثینو مکلف دي چې اول دغه متوفا دغه دین یا دغه قرضونه له دغه مجموعې مال یا شتمنۍ نه ورته وباسي، او اصل سړي ته دغه دینونو ته یې ورکړي، بعد له هغه نه دغه مال د رازو په درېیم تقسیم باندې. لکه څنګه چې موږ تاسو ویل چې بعد له هغه نه چې تکفین تجویز شو، بعد له هغه نه هم د ده قرض ادا شو، په درېیم حق کې چې په دغه اموالو باندې دی دغه سړي په ژوندانه کې امکان لري چې ده وصیت کړی وي چې ما دغه مال فلان شخص ته ورکړي یا فلان ځای کې مسجد جوړ کړي یا فلان ځای کې مثلا یو څه وصیت یې کړی، دغه وصیت باید ده ادا شي. ولې دغه وصیت یو شرط لري؟ دا شرط دا دی چې دغه وصیت له درېیم حصه دغه مال نه ده دا وصیت زیات نه وي. بالاخره په څلورم حالت کې دغه حالت د دې دی چې دغه مال دغه ورثو په منځ کې تقسیم او ترکه شي سره.
وکیل صاحب، تاسو د مړي د پاتې شوي مال هغه څلور حقونه بیان کړو، خو یو بله پوښتنه راولړېږي. که څه هم په مهر باندې موږ مخکې خبرې وکړې، خو که د یوې ښځې مهر په میړه پاتې وي او میړه یې په دې وخت کې مړ شي، آیا ښځه په دې وخت کې د مهر اخیستلو حق لري که نه د میراث د اخیستلو حق لري؟
دا ډېر ښه سوال دی، په دې خاطر چې اکثرا د موږ او تاسو په ټولنه کې دا موضوع ډېر سره مطرح شوي دي. کله چې میړه مړ کیږي او د ښځې مهر په دې غاړې پاتې، نو دغه مهر د ښځې په دغه میړه باندې یو دین دی، او دا سړی چې مړ شوی دی دا دیندار تلی دی. په دې اساس باندې کله چې دی مړ کیږي، ښځه حق لري چې د خپل دغه میړه له اموال او د شتمنۍ څخه اول خپل دا د مهر حق تینه واخلي، یعنې په عنوان د دې چې دا ما یو دین یو قرض دی، په دې باندې ما دا قرض او دین تینه راکړي، بل هغه نه چې دا خپل دا قرض او دا دین تینه واخیسته، په دویم حالت کې دی بیا مستحق د خپل د نورو ورثو سره او جه د خپل مستحق د چیرې د ارث یا د میراث دی. هغه په دې شکل که چیرې میړنه مثلا دا ښځه اولاد ولري، نو دا ښځه د اتم حصه د دغه اموالونه مستحق کیږي، او که چیرې مثلا اولاد ونه لري نو دلته دی پسره د نه درلودو اولاد سره دی په څلورم حصه کې د خپل د میړنه د مال څخه دی مستحق کیږي.
او دا چې د میراث اندازه څومره ټاکل کیږي، په دې اړه خو په دې خبرونه کې ټول معلومات نشو ورکولای، خو اوریدونکو څخه هیله کیږي که چیرې د داسې موضوعاتو سره مخامخ کیږي نو دوی باید له نږدې عالمانو او فقهاو سره مشوره وکړي، تر څو نه د ښځې او نه د سړیو د میراث حق ضایع شي. ځکه چې تاسو اشاره وکړه چې دا ډیره مهمه موضوع ده، او اسلام هم په دې اړه ډېر زیات ټینګار کړی. خو کې سب یو بل سوال، کله که د یوې کورنۍ لور چې واده کړې ده، د مهر په اړه خو تاسو ویلې د میړه په کور کې چې کوم حقوق لري، خو اتمن دا جینۍ په مور او پلار هم د میراث حق لري، خو دا جینۍ مړه کیږي، آیا د دې جینۍ اولاد کولی شي د مور او پلار څخه د میراث غوښتنه وکړي که نه په دې وخت کې میراث ساقطیږي؟
اول غواړم چې تاسو د مخکې خبرې په حساب چې دقیقا هم تاسو ویلې چې ښځه ځان ته ډېر حالتونه لري د اخیستلو په میراث کې، دوی باید کوشش وکړي چې دا هر څوک دا نشي کولی دا ترکه دا تقسیم وکړي، دوی باید مراجعه وکړي عالمانو ته. دا ډېر مهمه موضوع ده. بیا روش د تاسو په ارتباط دغه سوال باندې چې دقیق هم دا موضوع که چیرې یو ښځه مړه کیږي او د دن اولاد پاتې کیږي، او دا ښځه خپل میراث یا خپل حق د خپل د پلار نه چې کوم مال ورته پاتې شو دی هغه نه اخیسته او دا خزه هم د خپل د پلار په مخ کې نه وفات شوی. په دغه حالت کې دقیقا ولې نه د خزه اولادونه کوي شي چې خپل د مور میراث د خپل د ماماګانو څخه واخلي، یعنی کوم ورثه چې پاتې دی د مور شامل دی ورثه دی، د هغې په منځ کې دا میراث تقسیمیږي په دې شکل چې دوه حصې د ښځې ورونه اخلي، دوه حصې د ښځې ورور اخلي، یو حصه یې دا اخلي، بل نه یو حصه چې د ښځې ته رسیږي دغه یو حصه بیا د په اولادونو باندې تقسیمیږي. که مثلا هلکان یو که جنو کې نو په هلکانو جنو کانو باندې په دې شکل چې دوه حصه یې مثلا زمن اخلي، دوه حصه یې هر زوی اخلي او یو حصه یې هر لور ده اخلي. دا حق دی شرعي او قانوني.
وکی صاحب ډیره مننه که د خپرونې وخت پاتې و، بیا به هم ځینې سوالونه مطرح کړو، خو د خپرونې وخت ته په کتو په خپرونه کې ځینې نور سوالونه د اوریدونکو څخه راخلو. زموږ اوریدونکو زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیرې له لارې زموږ سره ځینې پوښتنې ثبت کړې دي، هغه اورو او بیرته خپرونې ته راګرځو.
مهرباني.
موږ پنځه خوندې یو، ورور نه لرو، پلار مې ده، مور مې ده، زموږ کاکاګانو یو جیسري زموږ غواړي بیل کړي او موږ ته حق نه راکوي، موږ څنګه کوچر ته لاړ شو؟ ځکه ډیر معلومات نه لرم په دې اکله چې د اسلام په نظر او قانوني په اکله موږ ته رسیږي که نه رسیږي، که رسی څومره رسیږي، او دا میراث موږ د بابا ده که نه، او موږ ته دې حق نه ورکوي وایي ځکه چې داسې ورور نه لري، او که پلار ته مې رسیږي څنګه نه، دا نه پوهېږم. او موږ ته داسې وایي ستاسې حق نه لري، ولې خپلې سې زوی لري لور لري هغه ته حق رسیږي او موږ ته نه رسیږي؟
بله زه ولی خوشحاد یم له خوست ولایت نه. د میراث په اړه غواړم تاسو نه وپوښتم چې په افغانستان کې ولې تر اوسه پورې د میراث چې خپلو خویندو او ورونو ته ورکړل شي د ظالمانو لاسونه کته شي، داسې یو قانون نه تصویبېږي یا په دې اړه لایحه نه جوړېږي چې جبرن عدالت پلی شي او هر چا ته خپل حقوق ورکړل شي؟ ځکه موږ اوس وینو چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې اکثره خویندو ته میراث یعنې خپل حقوق نه ورکول کېږي.
زما نوم خان ولی ده، د سروبي ولسوالۍ د سرچینې کلي اوسېدونکی یم. که چېرې یوه خور د خپل ګونو نه د میراث غوښتلو تقاضا وکړي او هغه ورته زور ونیسي چې ته موږ حق نه لرې، دا کوم عمل باید ورسره کولی شي؟
بله السلام علیکم، زما پیغام دا دی د ازادۍ راډیو د کورنۍ حقوق خپرونې ته د خوست ولایت نه درته پیغام پرېږدم خپرونې ته. او پیغام مې دا دی چې که ښځو ته په مهر کښې یو نیم لک روپۍ افغانۍ ورکړي، وروسته ښځه درې کاله له ځان سره وساتي او خاوند ته یې بیا که څه کې مصروف شي او بیا یې ورنور غواړي، له هغې وروسته بیا چې دوی دوه سره جوړ شي
وکیل صاحب، تاسو زمونږ د څو اوریدونکو پیغامونه او سوالونه واوریدل چې دوی د ازادي راډیو د غږ ثبتونکي ماشین شمیرې له لارې زمونږ خپرونې ته پرېښو، نو مهرباني تاسو د دوی پوښتنې ته ځواب ورکړئ.
ډېره مهرباني. اول خور دې موږ تاسو زنګ وهلی و، هغه ویلې چې موږ پنځه خویندې یو او مور پلار هم لرو او کاکاګان، وایي د موږ حق چې د موږ د نیکه نه موږ ته پاتې ده، وایي موږ ته یې نه راکوي، او وایي چې تاسو ټول لورګان یاستئ، جنوکیان یاستئ او تاسو د میراث حق نه لرئ. داسې نه ده، خو تاسو مطابق د شریعت اسلام او مطابق د قوانینو د نافذه د افغانستان تاسو حق لرئ. اول خو باید د تاسو کاکاګانو تاسو د پلار حق ورته مطابق د قانون او مطابق د شریعت کوم حق چې هغې ته رسیږي تاسو پلار ته رسیږي، دا حق باید هغه ته ورکړل شي. بعد هغه نه تاسو د پلار نه کوم حق چې پاتې کېږي هغه تاسو ته درکول کېږي. کله چې د پلار نه تاسو دغه حق پاتې کېږي او تاسو درکول کېږي، نو په دغه حالت کې بیا تاسو ته دغه مال تاسو په درې حصو تقسیمېږي، چې دوه حصې د تاسو پنځه خورګانو په منځ کې تقسیمېږي او یو حصه بیا تاسو امکان لري چې تاسو کاکاګانو ته که چېرې نور څوک نه و هغې ته، نو بیا هم دا بېرته ورته ورکول کېږي. غیر له هغه نه تاسو مستقیم حق دی په شریعت کې په قانون کې ډېر په واضح شکل باندې. بل ور خوشنود هغې وویل چې ولې په افغانستان کې داسې قوانین نه پلي کېږي چې د ظالمانو لاس ته نه قطع شي تر څو چې خپل د خورګانو میراث ورکړي. وروره قوانین د میراث موږ تاسو په افغانستان کې عام شریعت لرو، د اسلام شریعت د اسلام لرو، دغه په خوا کې موږ تاسو مدني قانون لرو چې په مدني قانون کې هم دا ذکر شوي دي، او د مدني په قانون خوا کې هم موږ تاسو بل قانون جزایي قانون هم لرو چې هغه د ښځې پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دی، چې هلته ډېر په صراحت شکل باندې ویل شوي دي که چېرې څوک د ښځې د میراث حق ورته نه ورکوي نو مطابق د قانون قانون مطابق دغه قانون دا سړی مجازات کیږي او هغه جزات انشاء او حبس یا په بند باندې به دا سړی محکوم شي. همدارنګه بلور موږ تاسو د سروبي د ولسوالۍ نه زنګ وهلو، هغه ویلي چې که چیرې ورونه وي د خپل د خور میراث ورنه کړي او خپل د خور سره زیاده مثلا زور ونیسي، دا د خور حق لري چې خپل د ورونه دا حق وغواړي کنه، د میراث حق وغواړي کنه. بل ورور ولې نه د که چیرې ورونه نه غواړي خپل د خور حق ورکړي، نو د خور کوي شي چې د عدلي او قضایي ارګانونو له طریقه عارض شي او خپل د حق وغواړي، او که چیرې دا خلک ورسره زور نیسي نو مطابق د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په اساس باندې د دې ورور مجازات کیږي که چیرې دا ښځه د هغې باندې خپلو ورونو باندې عارض شي. او دریم خور چې له خوست نه تماس نیولی او اړیکه ټینګه کړې وه، هغه ویلي چې وایي که چیرې یو سړی خپل میړه سره واده وکړي او د هغه مهر یو نیم لک روپۍ تعین شي، بعد له هغه نه د خپل میړه نه څو وخته بعد مثلا یو درې کاله بعد د خپل د میړه نه دا مهر اخیستی شي که نه شي، ولې نه؟ خورې دغه مهر د ښځې خپل حق دی، شرعي او قانوني حق دی، هر وخت دی کوی شي چې خپل دغه میړه نه دغه مهر خپل واخلي، او د ده مهر هیڅ وخت له منځه نه ځي مګر چې خپله د خپل د مهر نه دی تینه تیر شي خپل میړه ته دا مهر وبخي.
وکیل صاحب له تاسو څخه مننه، په دې امید چې د ازادي راډیو اوریدونکو زمونږ د خپرونې له لارې د خپلو پوښتنو ځوابونه اخیستي وي. د خپرونې پای ته تقریبا رسیدلی یو. که د خپرونې په پای کې وروستی تاسو کوم پیغام لرئ او یا د خپلو دفترونو ادرسونه وایئ نو مهرباني.
ډېر په لاینډ شکل باندې غواړم ووایم چې د میراث علم موږ لکه مخکې چې په سر کې موږ تاسو ویلي په دغه نیم ساعته برنامه کې دا نه خلاصه کیږي، یا دا ډېر لوی بحر او ډېر لوی علم دی. زه غواړم چې خپل اورېدونکو نه که چېرې ده په ارتباط سوالونه لري، نور مشکلات لري، دوی کوی شي چې موږ دفاتورو ته مراجعه وکړي خپل د لا زیات معلوماتو په خاطر. د موږ د کابل ادرس دی د صدارت څلور لارې، د کابل ولایت او کابل قومانداني په انګړ کې، د حقوقي خدماتو رایگان دفتر، د تماس میرای دی 0 شپږ شپېته 252. همدارنګه د په جلال آباد کې د جلال آباد ښار شرق پلازا د صنف محکمې تر څنګ د حقوقي وړیا مشورو دفتر، د اړیکې شمیره ده 0 اویا 0 شپېته 1 13 8. او همدارنګه په هرات ولایت کې هم د ښاروالۍ اوله ناحیه د محبس سرک د صنف محکمې ریاست دریم پوړ د حقوقي وړیا مشورو دفتر، د اړیکې شمیره ده 0 91 8 12 215. همدارنګه موږ اوریدونکو کوي چې په مزار ولایت کې هم دې پتې ته لاړ شي او خپل معلومات واخلي. پنځم امنیتي حوزه د افغانستان ملي بانک سوهیل خواته، د حقوقي وړیا مشورو دفتر، د اړیکې شمیره 0 88 1 شپېته 1 50.
وکیل صاحب له تاسې او د ازادي راډیو د اوریدونکو څخه مننه چې خپرونه مو تر پایه راسره تعقیب کړه او تاسې زموږ اوریدونکو او د خپرونې پوښتنو ته ځوابونه ورکړو. نو موږ همدلته د خپلو اوریدونکو څخه خدای پاماني اخلو، خو د یادونې وړ ده چې موږ راتلونکې اونۍ یو ځل بیا د یوې نوې خپرونې او یوې نوې موضوع سره ستاسې په حضور کې حاضرېږو. موږ راتلونکې اونۍ انشاءالله د ښځې په وړاندې د تاوتریخوالي او د هغې په مواردو باندې خبرې کوو. نو که تاسې اوریدونکي په دې اړه کوم نظر او یا پوښتنه لرئ، کولی شئ خپل نظر، پوښتنه او خپل غږ زموږ سره شریک کړئ. زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته، شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته. د دې شمیرې له لارې خپل غږ زموږ سره ثبت کړئ. راتلونکې اونۍ به انشاءالله ستاسې پوښتنه د همدې خپرونې له لارې ځوابیږي. نور مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com